زه صفی ولستان ایگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو ورې په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دغه پروګرام د طاهر روشان په تخنیکی همکاري تاسو ته خبريږي او چې د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې څلور غړي هر یو بشیر احمد تنج احمد بهزاد فرشتان وری او پروین دورانی په غونډو کې د نه حاضرېدو په خاطر دندې ځنډول شوې دي. په دې اړه باندې تاسو ته رپورټ هم لرو او هڅه کوو چې د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره هم په ژوندۍ بڼه وغږیږو. نور مهم مطالب هم درته خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال وایي د روسیې سفیر د حکومت په ضد تبلیغات کوي. نور مطالب هم خبرو خو لومړی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به وروسته فریبا ظاهر وي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د کتنې په اړه جزئیات په خبرونو کې اوریدلی شي. د افغانستان خبرونه اوس چمتو دي چې ناجیه ساپه وایي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ملي امنیت ریاست وایي په جوزجان کې د اختر محمد په نوم د وسلوالو طالبانو د اتیا کسیزې ډلې مشر نیولی. د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو مرکز په نښه کړی او د افغانستان ولسي جرګې د څلورو وکیلانو دندې وځنډولې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي ډیپلوماتان د ملي شورا د ځینو غړیو په ګډون له یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډه کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې افغان حکومت د تاسو یا طالبان د تاسو لپاره کوم خطر نه دی. تاسو لپاره خطر چې دا فعلي نظام ده او امریکایان دي، نو دوی له دغې لارې غواړي چې د افغانانو یا د افغان ولس یا د مجبوره خلکو ازان خراب شي او له هغوی نه دوی زموږ په عمراتو کې غلطه استفاده کوي.
خو د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه لسوې لوډه وکړه. روسیا تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د اړیکو په خاطر تورن شوې، خو روسیې تل ټینګار کړی چې د اړیکې د په افغانستان کې د روسیې اتباعو د خوندیتوب او د هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف دي. د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لبسی غیر حاضریو له امله د څلورو وکیلانو دندې وځنډولې. په دغو وکیلانو کې احمد بهزاد فرشتان وری، پروین دورنی او بشیر احمد تینج شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه وکیلان به له دې وروسته له ټولو امتیازاتو بې برخې وي.
در یک اجلاس
په یو جلسه کې هر هغه وکیل چې شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو امتیازاتو محروم او د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناسو کې ګډون نشي کولای، او دغه کسان چې نمونه نن رسمن اعلان شول له ټولو امتیازاتو محروم او نور دغه جرګې په ناسو کې ګډون نشي کولای.
کمیسیونها اشتراک کردنه.
د افغانستان ولسی جرګې تر دې وړاندې ویل چې د اکثر وکیلانو د غیر حاضرۍ لامل د دوی غونډې بې نتیجې پاتې رسیږي. د ملي امنیت ریاست وایي چې په جوزجان کې د اختر محمد په نوم د وسلوالو طالبانو د اتیا کسیزې ډلې قومندان نیولی. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالې ډلې په یو شمېر بریدونو، سړي تختونو او ماین خښونو کې ونډه درلوده، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو مرکز په نښه کړی. په شمال ختیځ زون کې د تسواتم سپین زر زون د پولیسو عمومي قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبري نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر خوري.
په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. نوموړي دوی دورې نورې هم د ایران ولسمشري کړې ده. راپورونه وایي احمدی نژاد نن خپل نوم لیکلی چې د ولسمشري د کاندیدانو د نوم لیکنې دورې دوهمه ورځ ده. دا دوره د اپریل له ولسمې پیل او تر 15 نیټې به دوام وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیر کال احمدی نژاد ته ویلي وو چې بیا د ولسمشري ته نه درېږي. ایرانی رسنۍ راپور ورکړی چې د احمدی نژاد نږدې متحد حمید بقایی چې پخوانی مرستیال ولسمشر دی هم خپل ځان کاندید کړی دی. د دغه هیواد ولسمشري ته نور احتمالي کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان لخوا وارزول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په سوریه کې د جګړې پر سر د دوی ترمنځ اختلافات او ستونزې ډېرې سوي دي. د خبرو په پیل کې تیلرسن ویلي د داسې آزادو رښتونې او صادقانه خبرو اترو په تمه دی چې وکولی سي د امریکا او روسیې اړیکې په ښه توګه تعریف کړي. تیلرسن وایي متحده ایالات غواړي ګډې ګټې روښانه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د کموالو لیواله دی.
Our meetings today come at an important moment in the relationship.
The way نننی لیدنه د امریکا او روسیې د اړیکو په تړاو په یو مهم وخت کې کیږي. لدی کبل موږ کولای سو د خپل ګډو هدفونو او ګډو ګټو پرخه لا ډیر واضح کړو، حتی په هغه وخت کې چې زموږ تاکتیکی چلندونه شایي توپیر ولري.
So that we can better understand why these differences exist.
تیلرسن وایي د دوی ترمنځ د خبرو اترو لار به تل پرانستې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې امریکا باید روسیې ته د په وینا د ناسم وړاندیز ونه کړي چې د امریکا په پلوي یا مخالفت کې یو انتخاب کړي. دوی وایي امریکا باید د اپریل د 8 نیټې د برید په څیر چې د سوریې د حکومت پر وی هوایي اډې وکړ بیا ترسره نه کړي. بلخو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده، د روسیې او امریکا ترمنځ د باور سطحه کمه سوې ده. پوتین دا خبره په یو تلویزیوني مرکه کې کړې چې نن د کرملین پر ویبپاڼه خبره شوه. پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل سړی ویلی سي چې د باور سطحه د کار په برخه کې په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې پرمختګ نه دی کړی، بلکې په قوي احتمال خرابه سوې ده. پوتین دغه راز د روسیې پر ادعا کلک ودرېد چې د خبره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د هغه څه مسؤول نه دی چې امریکایي پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلې کارول یادوي.
Совсем недавно мы были свидетелями нанесения ракетных ударов по Сирии
د یوې په دې ورستیو کې پر سوریه د امریکا متحده ایالاتونو له لوري د توغندوی برید شاهد و. د ناتو متحدینو د کارت څخ برګون وشوت. ټول پرته لدی چې د موضوع د تحلیل لپاره زحمت وباسي، د چینایي ګوډیانو په څیر سرونه د تایید په بڼه شوروي. چیرې د سوریه د پوځ لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو سند نسته؟ آیا نړیوال قانون نقصوي؟ دا یو ښکاره حقیقت دی چې پر یو خپلواک هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیز پرته برید شوی دی. پوتین وایي د روسیې په باور دوی ډېر معتبرې نظریې دا دي چې زهرجن ګاز هغه مال خپور سوی چې د سوریې حکومت د وسلوالو یاغیانو د کیمیاوي وسلو د تولید یوه کارخانه په نښه کړه، او یا دا چې دا برید ترسره سوی دی. امریکا او نور هیوادونه دا ډول ادعاوې د منلو وړ نه بولي. او ټاکل سوې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مسؤل د اپریل پر 23 نیټه روسیې ته لومړنی رسمي سفر وکړي. د فدریک موغیرینی دفتر نن دا اعلان داسې مهال وکړ چې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو او مسکو ترمنځ اړیکې د نورو مسایلو ترڅنګ د اوکراین او سوریې په تړاو خرابې شوې دي. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په لوی ښارونو کې به اکثرا آسمان به صاف وي. په کابل کې به آسمان صاف وي. د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 24. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 18. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 21. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 2. او په ګردیز کې به هم آسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9.
مرزی احمد زئی وچې د افغانستان د سترو خارونو د هوا حالات یو ویل. تر دې مخکې مو خبرونه واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې احمد بهزاد فرشتان وري بشیر احمد تیانج او پروین درانی دغه جرګې ته نشي ورتللی ځکه چې دوی په مسلسل ډول غیر حاضری کړي.
اینمی چهار نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتونه.
اخو د ولسی جرګې مرستیال وی په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا لزینو غړیو او یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي.
د روسیې سفیر په خپل معنی خلکو سره لیدنې لري، وایي چې د تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده.
د پروګرام په دوام کې به مطالب نور هم ولرو. د دویم نیمه مو تر ډیره پورې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام، او ورپسې د سپورت اونیزه خبرونه. وخت څلور بجې او یو لس دقیقې دونکو دی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې د دې جرګې د څلورو غړیو دندې وځنډولې. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل د داخلي وظایفو د نوي اصولو له مخې هر هغه وکیل چې شل ورځې په مسلسل ډول غیر حاضر وي د دندې د ځنډولو تر څنګ له ټولو امتیازاتو محرومیږي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې څلور تنه هغه وکیلان چې په مسلسل ډول شل ورځې د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې غیر حاضر ول، له ټولو امتیازاتو محروم او دندې وځنډولې. د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتان وری او پروین دورانی په دغه وکیلانو کې شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې په ډاډه وویل
در یک اجلاس
په یو جلسه کې هر هغه وکیل چې شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو امتیازاتو محروم او د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای، او دغه کسان چې نمونه نن رسما اعلان شو له ټولو امتیازاتو محروم او نور دغه جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولای.
کمیسیونها اشتراک کرده نمیتون.
خغلی ابراهیم زیاته کړ چې دغه پریکړه د ولسی جرګې د داخلي وظایفو د نوي اصولو لمخې د ټولو وکیلانو د حاضری او لسیړلو او کتنو ورسته شوه. نوموړی وایي د یو شمېر وکیلانو د ډېرې غیر حاضری لامل ډېر وخت د دغه جرګې نصاب نه پوره کیږي چې د ډېرو مهمو مسایلو په اړه پریکړه یوې ورځې نه بلې ته ځنډیږي. د دغه جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحې د درې اویایمې مادې د دویمې فقرې له مخې د ولسی جرګې په یوه جلسه کې که هر غړی شل ورځې غیر حاضري وکړي خپل ټول امتیازات د لاسه ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون بیا دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله او ویل چې دغه قانون د په هغو وکیلانو پلی شي چې له کلونو راهیسې غیر حاضر دي.
دا چې د سلورو کسانو نمونه مو یاد کړل دا اصلا سمه نه ده، او په دغه پریکړه کې زه نه وم. او کله چې دا موضوع تطبیقیږي نو په ټولو هغو زورواکو هغو وکیلانو چې له کلونو راهیسې غیر حاضر دي باید یو شان تطبیق شي. او که تاسو د وظایفو د نوې لایحې خبره کوئ نو که له هغې ورځې هم حساب شي نو داسې ډېر کسان هم شته چې غیر حاضر دي او دا باید په ټولو یو شان پلی شي.
په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ولسی جرګه په سلیقوي چلند تورنوي او په ټولو وکیلانو د یو شان قانون د پلي کېدو خبره کوي. له دې ډلې سمر سیرت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
زه فکر کوم ولسی جرګې چې څلورو کسانو په رابطه باندې تصمیم نیولی ده دغه تصمیم مخکې د نورو پروسیجرونو څخه ده، دفتا یو تصمیم د انفکاک نیولی دی، هغوی د نه پرېښودو ولسی جرګې ته داخلولو تصمیم نیولی. په خپله ولسی جرګه کې نور داسې ډېری وکیلان دي چې هغوی ډېر زیات غیر حاضر دي او نه راځي، یو قسم سلیقوي برخورد دلته صورت نیولی ده.
ښاغلی سیرت وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه په خپله له قانوني اړخه ستونزه لري دا ډول پریکړې د ولس پر وړاندې اعتماد لا زیانمنوي. دی وایي د ولسی جرګې دا ډول پریکړې به هله خلکو ته د منلو وي چې په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي نه د سلیقې له مخې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان ولسی جرګې د دغه جرګې د څلورو غړیو فرشتان وری، پروین دورانی، بشیر احمد تیانجا او احمد بهزاد دندې وځنډولې. د ولسی جرګې رئیس ویل چې د کورنیو دندو د نوي اصولو له مخې هر هغه وکیل چې شل ورځې په مسلسل ډول غیر حاضر وي د دې د دندې ځنډول کیږي او له ټولو امتیازاتو هم محرومیږي. دغه څلور وکیلان ویل کیږي چې د شلو مسلسل ورځو په مخه ولسی جرګې دغه دورې ته نه دی ورغلی. هڅه کوو چې په دې اړه باندې د افغانستان د ولسی جرګې له اداري پلاوي له غړي سره هم خبرې وکړو، خو بیا هم موږ خپل هڅه جاری ساتو څو د ولسی جرګې اداري پلاوي په دې اړه باندې له موږ سره خبرې وکړي. د ولسی جرګې منشي ښاغلی عبدالقادر زازای وطن دوست به په څو شیبو کې له موږ سره وصلېږي د دوی له ژمنې سره سم. بله، بیا به هم وایو چې د ولسی جرګې دا بلې د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازای وطن دوست همدا شیبه له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شو. زازای صاحب، کور ودان چې ټلیفون مو واخیست، د ولسی جرګې د څلورو غړیو دندې وځنډول شوې، ولسی جرګې دغه اقدام ولې پخوانه کو؟ ځکه چې په رسنیو کې په ریپورټونو کې مثالونه ډیر زیات ورکول کېدل د دې چې وکیلان حاضر نه وي په جرګه کې.
مننه. لومړی خو د مونږه کورنۍ اصول او دندو مطابق چې کوم اصول وظایف داخلي لرو هغه درې یو ماده دویمه فقره همدا حکم کوي چې هغه وکیل صاحبان چې د شلو ورځو نه په یو اجلاس کې زیاته غیر حاضري کړي د هغوی هماغه مربوطه اجلاس کې نور نشي کولای چې په اجلاس کې او یا کمیسیونو غونډه کې اشتراک وکړي او ټول معاشات امتیازات قطع کړي. دا چې ولې دا اقدام مخکې نه و شوی دا دوه دلیل لري. یو دلیل دا ده چې د مونږ پخوانی اصول وظایف داخلي کې د وکیل د دندې ځنډولو فقره او هغه ماده په دا رقم راغلی وه چې ویلي وو چې کله که کوم وکیل مونږ غواړو چې دندې وځنډوو د څو ورځو لپاره یا څو مودې لپاره او یا د هغې معاشات امتیازات قطع کړو، نو مونږ یو سولس د ولسی جرګې به په اشتهاد کوي او په دوه سولسو باندې به تایید اخلي بل هغې به دنده ځنډول
کېږي.
یو کال نه را په دې خوا څه کم یو کال نه را په دې خوا دا نوی اصول وظایف داخلي چې تعدیل پکې راغلی دغه بعضې حقوق پوهان یا بعضې دوستان چې اوس وایي هغه هغوی ته زه وایم چې دا نوی اصول وظایف داخلي تاسې ولولې دا په دې نوي وظایف اصول وظایف داخلي کې دا خبر راغلی چې دا صلاحیت حیات اداري ته ورکړل شوی. حیات اداري کولی شي مکلف شوی ده چې دا دوی د شلو ورځو نه که په یو اجلاس کې زیات غیر حاضري کړي نو د دوی سره دغه څه چلند.
ستاسو دغه اقدام به چې مقرره هم ده په اصول وظایف داخلي کې څومره نتیجه ورکړي؟ پخوا هم دغه څه ځینې پرېکړې شوې وي، مثلا پروسه کال په می کې 2014 کال کې هم ځینې وکیلان شپږ وکیلان ځنډول شوي وي دندې. پخوا تر دې حتی د ولسی جرګې د عضویت لغوه کېدو خبره هم شوې وه، یو وکیل همداسې د هغې عضویت لغوه شوی و، نتیجه یې ورنکړه بالاخره، یعنی تکرار ولیدل شول. دا ځل به څومره نتیجه ورکړي ستاسو په نظر؟
ګوره، دا تاسو د ولسی جرګې هغه تاریخ ته وګورئ تر اوسه پورې دا رقم اقدام هیڅکله نه و شوی. دا یو نوی ابتکار ده، د نوي اصول وظایف داخلي مطابق ابتکار ده او د نوي هیئت اداري ابتکار ده، ځکه چې ټول وکیل صاحبان چې حاضر وو هره ورځ به په موږ باندې به اعتراض کوو، په موږ هیئت اداري باندې چې تاسو ولې دا کار نه کوئ. موږ د ټولې ولسی جرګې حاضر و مجلس او مشوره باندې او د اصول وظایف داخلي مطابق دا کار کړی. دینه مخکې دا کار نه ده شوی، نه په می کې شوی، نه دغه نه مخکې شوی. دا فیصله به تمیلیږي. دا فیصله وشوه سر د سبانه، دا وکیل صاحبان چې اصول وظایف داخلي مطابق نن فیصله شوې ده، دوی به نه اجلاس کې شرکت برخه ورکول کیږي، نه به معاشات امتیازات ورکول کیږي، او نه به دوی کمیشنو غونډه کې اجازه ولري چې دوی برخه پکې واخلي. یو وکیل صاحب چې په بل تیر دورې کې چې 15 دوره و دي مونږ هغه خو اهانت کړی و، توهین کړی و ولسی جرګې ته. هغې موضوع بېله ده. دا موضوع چې ده دا مونږ جدي نشو. مونږ نوی هیئت اداري او ورسره ټول ولسی جرګې نور وکیل صاحبان نه مننه کوو چې مونږ ملاتړ یې وکړو. مونږ به دا نور وکیل صاحبان هم چې غیر حاضري کوي یا دایمي غیر حاضري کوي دوی ته مونږ نن دا خبر ورکړو چې کچیرته دوی حاضر نشي نو راتلونکو دوه درې اونۍ کې به موږ نور وکیل صاحبانو نومونه هم واخلو او د هغوی اعلان به وکړو.
فقط یو په ورسته توګه باندې کوازی کی اما دا امدا یوازینی دور به وی امدا یوازینی پړاو د کله دی ورسته نور هم پړاونه سختوي تاسو یعنی دا په یو لومړی پړاو کې یوازې دند زندول کیږي دویم پړاو به هم دغه سیوی ک دوی احیانا بیا هم تکرار شي داسې مسله
بالکل بالکل مونږ د وصول وظایف داخلي مطابق عمل کوو د هغې نه بغیر مونږ خپل شخصي عمل نشو کولی او نه چا سره نور مراعات کولی شو ټول وکیل صاحبان چې د مونږ غږ اوري مونږ ټولو ته احترام لرو څوک چې دایمي غیر حاضري کوي یا نه راځي دوی باندې غږ کوو چې دوی راشي خپلو دندو ته حاضر شي کنی مونږ به همدارنګه چې نن دغه څلور خویندې ورونه دي مونږ د دې اصول مطابق د دې مادې مطابق برابر شول او وظایف یې هغسې شول نو دوی به هم دغسې کېږي مونږ به دې ته ادامه ورکوو تر څو چې مونږ دلته یو او تر څو چې دا اصولي وظایف داخلي مونږ به دې لړۍ ته ادامه ورکوو تر څو وکولی شو چې خپله حیاتي اداري او ټول ولسي جرګه چې قانون ویلي اصول ویلي دغه مطابق موږ خپل دنده ترسره کړو.
زیاته مننه کوم عبدالقادر زازای وطن دوست د ولسی جرګې منشي چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته و مور دل چې د ولسی جرګې منشي ویل څلور وکیلانو دندې د دې لپاره د په بیساري اقدام د خبره ځندول شوې چې په مسلسل توګه باندې د شلو ورځو لپاره خپل دندو ته حاضری نه ورکړي او دوی ویل د تکرار په صورت کې د اصول وظایف داخلي د دندو د اصول لمخې به نور اقدامات هم جدي کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست قدر منو اوریدونکو مخکې لدی چې بل رپورټ تاسو ته خبر کړو باید ویم چې د تازه رپورټونو په اساس څو شیبې مخکې د په کابل کې په دویمه امنیتي حوزې ته نږدې د دفاع وزارت دروازې ته څیرمه د یو ځای پر ځای شوي ماین البته د یو نصب شوي یا چسپکي ماین چاودنه شوې ده. یوې امنیتي سرچینې د خبره ازادي راډیو ته تایید کړي خو تر اوسه پورې د تلفاتو او تاوانونو په اړه باندې رپورټونه نشته. هڅه کوو چې په دې اړه باندې تازه جزئیاتو په ترلاسه کولو سره تاسو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې دویم مرستیالوی په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا لزینو غړیو او یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونی کوي. محمد نظیر احمد زید چهارشمې پورس ازادي راډیو ته ویل دوی په دې برخه کې کره اسناد او شواهد لري او د اړتیا په وخت کې به وړاندې کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیالوی په کابل کې د روسیې سفیر د کابل ښار په کارتیسی او کارتیچار سیمو کې میلمستونونه فعال کړي او میلمنو ته پکې د امریکا او افغان حکومت پر ضد تبلیغات کوي. محمد نظیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د میلمستونونو ته د ملي شورا یو شمېر غړي هم وربلل سوي وو. د ښاغلي احمدزی په خبره غونډو ته وربلل سوي ځوانانو ته ویل کیږي چې طالبان د افغانانو لپاره ګواښ نه بلکې د امریکا په لاس جوړ شوی اوسنی نظام او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه ستاسو لپاره ستونزه ده.
د روسیې سفیر په خپل معنی خلکو سره لیدنې لري. دوی د پارلمان وکیلان غواړي، حتی نور قومي مشرانو سره په کارتیسی کارتیچار کې مهمانخاني خلاصې کړې دي. خلک چې وغواړي هغوی ته وایي چې تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده. تهدید د تاسو لپاره پیلي نظام ده چې دا د امریکي جوړ شوی نظام ده او دا د همدغه رقم ته تبلیغات شروع کړي دي. په دې مورد کې اسناد موجود دي، هر وخت هانې تم چې وغوښتل شو موږ سره دغه اسناد شته ده چې دغه موږ یې رایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د ارزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگري ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي څو تنه روسي پوځیان د ډاکټرانو په جامه کې لیدل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دا ډول څرګندونې کیږي، بلکې له دې وړاندې په اروپا کې د ناټو د غړیو قومندان کورتیس سکاپاروتی ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې نفوس مخ په زیاتېدو دی. که څه هم د ولسی جرګې د دویم مرستیال د تازه څرګندونو په اړه روسي چارواکو غبرګون نه دی ښودلی، خو درې ورځې وړاندې کابل کې د روسیې سفارت دا ډول راپورونه رد کړل او یو اربیا یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه افغانستان کې د اشخاصو او افرادو لخوا ادعاوې د هغوی شخصي نظر دی او د افغانستان د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. بل لور ته د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي دا چې د نړۍ او افغانستان حالات بل پړاو ته ځي، روسان هڅه کوي چې په بېلابېلو تکتیکونو د افغانستان په چارو کې ښکېله پاتې سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره له قانوني لارو د روسي ډیپلوماټانو د کړنو او تبلیغاتو مخه ونیسي.
حق لرو چې د قانون پر بنیاد باندې د خلکو سره چلند وکړو، ځکه دوی هر ډول تقابل، هر ډول افراط، هر ډول تحمل چې د افغانستان حکومت خبر نه یو یا هم لسرو کړ خو راوختلي، د افغانستان د امنیت او ثبات او استقلال او خپلواکۍ او اقتصادي انکشاف وړاندې باندې یو خنډ تمامېدای شي. زموږ مسؤلیت دی که په دغه برخه کې روسان تعداد کړي، موږ حق لرو چې هغوی مخنیوی وکړو.
ښاغلی خادم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ګونګه او نامعلومه بهرنۍ پالیسي مخې ته وړي چې ځینو هیوادونو ته یې د لاسوهنې زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط پر مستقیمو، رغونکو او شفافو دو اړخیزو اړیکو ولاړ دي او افغانستان له ټولو هیوادونو سره شفافه او دوستانه پالیسۍ لري.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په موسکو کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. د کرملین ویاند نن وویل چې ټیلرسن ممکن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. ټیلرسن او لاوروف نن د کتنې په پیل کې د واشنگتن او موسکو د اختلافونو د کمولو لپاره پر سپینو خبرو ټینګار وکړ. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د سوریه په خنچېخون سیمه کې تر حمله وروسته چې امریکا وایي د بشار الاسد رژیم له کیمیاوي ګازه کار پکې اخیستی، د روسیې حکومت د اسد له رژیمه د ملاتړ پرېښودو لپاره د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي او روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ کړکیچې لا زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو په پیل کې هیله څرګنده کړه چې دواړه به پینی صادقانه او په زغرده خبرې وکړي، او لکه څرنګه چې ټیلرسن وویل له دې شیبې وروسته به د امریکا او روسیې د اړیکو څرنګوالی شجاوت کړي. ټیلرسن د کرملن او خپل حکومت ترمنځ جدي اختلافونه ومنل او ویل چې امریکا غواړي پر هغو مسایلو چې د دواړو خواوو ګډې ګټې پکې نغښتې او د اختلافونو د کمولو لپاره وضاحت رامنځته شي. ټیلرسن وویل چې د ارتباط ټینګولو لارې به تل پرانیستي وي.
Our meetings today come at an important moment.
دا وایي موږ نن نه کتنې د روسیا او امریکا د اړیکو په حساس پړاو کې کېږي. هله لرو چې حتی که زموږ کارونه له تخنیکی په لور فرق هم لري، د ګډو اهداف او ګټو برخه کې زیات وضاحت رامنځته کړو او زموږ داونده اختلافي مسایل او پړاو وضاحت پیدا کړو څو شو په یوه چې ولې دا اختلافات شته او د کومول لپاره چې ټول امکانات لري. ټیلرسن په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ادارې له واکمنۍ سره لومړی لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ دی چې روسیې ته رسمي سفر کوي. داسې اټکل سوی و چې هغه به د روسیې له چارواکو سره په سوریه کې د اسد له رژیمه د پوځي او سیاسي ملاتړ په خاطر له ننګونو ډکې خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د ټیلرسن سره د خبرو په پیل کې وویل چې د امریکا په څرګند دریځ پوهېدل غواړي. موږ لپاره ستاسې د امریکا د متحدو ایالاتو پر دریځ ستاسی د ادارې په حقیقي نیت پوهېدل ډېره مهمه خبره ده. موږ هیله لرو چې په دې مورد کې به نن پرمختګ وکولای شو. غربي حکومتونو پر روسیه فشار زیات کړی چې د بشار الاسد رژیم له ملاتړ لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون مسکو ته تر تګ مخکې وویل چې روسیه باید د سوریه د بحران د حل لپاره له متحدو ایالاتو، نورو غربي دولتونو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره په یوه خوا کې ودرېږي. خو د کرملن ویان نن وویل چې له روسیه دا غوښتنه چې د اسد رژیم له ملاتړ لاس واخلي د واشنگتن او غربي دولتونو غیر معقول او لنډ نظر څرګندوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه مرکه کې چې د کرملن پر وپاڼه خپره سوه، د سوریه په مورد کې پر امریکا انتقادونه وکړل. هغه وویل
موږ په وروستیو کې پر سوریه د امریکا د مزایلو د حملې شاهد وو. د ناټو متحدینو څه ډول غبرګون ورته څرګند کړ؟ هغوی پرته له دې چې د مسلې تحلیل وکړي د چینایي نانځکو په څیر سرونه خوځوي. دا ثبوت چیرته دی چې د سوریه پوځ په حمله کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی؟ هیڅ ثبوت نشته. آیا په نړیوال قانون تیری سوی؟ دا یو څرګند حقیقت دی چې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکه پرته د یو هیواد د خاورې پر تمامیت حمله سوې ده. د کرملین ویاند ویلي ممکنه ده چې ټیلرسن نن وروسته له پوتین سره هم وګوري. دا غیر معموله ده چې د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته په خپل لومړي رسمي سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر سره ونه ګوري. سره له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې وه او له مسکو سره د واشنگټن د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې وې. د هغه ادارې تر اوسه هغه سیاستونه نه دي بدل کړي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې د روسیې د منځوي کولو او پر کرملین د فشار راوستلو لپاره جوړ کړي وو.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په موسکو کې سره خبري وکړي. په همدې سره روسیې د پروګرام نیمایی ته څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي ډیپلوماټان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د شل ورځو پر لپسې غیر حاضرۍ له امله د څلور وکیلانو لکه احمد بهزاد، فرشته انوري، پروین دورنی او بشیر احمد تایانج دندې وځنډولې. د ملي امنیت ریاست وایي په جوزجان کې د اختر محمد په نوم د وسلوالو طالبانو د اتیا کسیزې ډلې قومندان نیولی دی. د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. راپورونه وایي د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخت چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د روسیې او امریکا ترمنځ د باور سطح کمه سوې ده. او چین آماده دی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په برخه کې له متحده ایالاتو سره کار وکړي. خو د دغه هیواد ولسمشر وایي چې چین د شخړو د هواري د سولې زلارې غوښتونکی دی.
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې مرزي احمدزی جوړ کړی.
د سپورت ورزنه هنداره
لسلو څخه زیاتو بایسکل چلوونکو د ولوله کتاب تر نوم لاندې نن د کابل ښار پر سړکونو بایسکل چلوونه وکړه. افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بایسکل چلونې هدف د سعودي خلکو ترمنځ د کتاب لوستل او دغه راز د افغانستان او ایران ترمنځ د کتاب ګډ نندارتون پرانیستل وو. ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې ټول بایسکل چلوونکي د افغانستان او ایران د کتاب نندارتون د جوړونکو لخوا تقدیر شول. په کابل کې د فورسا لیگ سیالۍ په لړ کې د دنیا پوهنتون لوبډلې امرخیل او شریفي سپورت نن خپلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فورسال فدراسیون مرسیال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته ویل چې د دنیا پوهنتون لوبډلې د سنۍ لوبډلې ته څلور د درې پر وړاندې، شریفي سپورت لوبډلې شمس مرزایی لوبډلې ته شپږ د درې پر وړاندې او دغه راز امرخیل لوبډلې د توها لوبډلې ته درې د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه. د فورسال لیگ سیالۍ د کابل ښار د سپارلس لوبډلو ترمنځ د اپریل په نهمه پیل شوي چې پنځه ویشت ورځې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ سیالۍ په لړ کې د فوټبال د ایونتوس لوبډلې د بارسلونا لوبډلې ته درې د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه په زړه پورې سیالۍ تیره شپه ترسره شوه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې په پام کې ده د دغه لیگ په لړ کې د اتلتیکو مادرید له لیستر سیټي او د بایرن مونیخ له ریال مادرید لوبډلې سره نن شپه لوبه وکړي. د خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم د سپورت په اړه یو راپور په افغانستان کې د اولمپیک دو کمیټو فعالیتونو یو شمیر ورزشکاران اندیښمن کړي دي. دغه افغان لوبغاړي وایي اوس مهال د اولمپیک په برخه کې دوه ادارې کار کوي چې د دوی پر کورنۍ او بهرنیو سیالیو ناوړه اغیز کړی. اخوا د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې د شفافو ټاکنو پلوي دی. سباون کاکړه او نور جزئیات.
په افغانستان کې د اولمپیک موازی ادارو افغان ورزشکاران په دوه لارې کې درولي دي. دغه ورزشکاران وایي چې اوس مهال د اولمپیک دوه ادارې کار کوي چې یوه ته هم د حکومت لخوا بودیجه نه ده منظوره شوې. دوی وایي که حکومت دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي له ورزش سره به د ځوانانو لیوالتیا راکمه شي. دو تن افغان ورزشکاران میرویس ابراهیمی او سمیرا اصغری
د ملي ټیم لوبغاړی د والیبال په برخه د ورزش چنجونو توفیل هم دوام لري او تاسو پر حل شوی دي. مونږ هیله کوو د خپل دولت او حکومت څخه چې موږ د مشکلات حل شي. تقریبا زه 15 کال کې چې ملي ټیم کې
موزه تیم ملی بسکتبال بانوان افغانستان
که د اصول او قانون لپاره وویم دا د قانون خلاف کرده ده، ټول قوانینو خلاف کرده ده، د انتخاباتو د قانون خلاف کرده ده. زه خپل یو ورزشکار یم، زه خپل پر یو غوره لار زم، هغه لار چې د ټولو د تایید وړ وي، هغه لار چې معتبر وي، هغه لار چې قانونیت پکې وي، خدمت او جدیت پکې وي،
راهی کې به او قانونیت بشه، راهی کې به او خدمت او جدیت بشه.
دغه څرګندونې په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې د ملي اولمپیک دوه ادارې فعالیت کوي چې یوې د ظاهر اخبار او بلې د محمود حنیف لخوا اداره کیږي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې یو شمېر ورزشکاران چې د لوبو لپاره بهر ته تللي ول د یاد ستونزو یعنې د اولمپیک د موازي ادارو د شتون له امله له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. د اولمپیک هغه اداره چې د ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه اداره په نړیوال اولمپیک حساب ده او په وړاندې بل اولمپیک اداره غیر قانوني ده. خو بل خوا د محمود حنیف په مشرۍ د اولمپیک د کمیټې استازي وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې رسمیت لري او په خبره دوی د ولسمشر د فرمان له مخې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ویل چې حکومت د شفافو ټاکنو پلوي دی او د اولمپیک د ملي کمیټې په ټاکنو او فعالیتونو کې د هر راز مداخلې خلاف دی.
حکومت تعهد لري چې د اولمپیک د کمیټې څخه ملاتړ وکړي او د هغوی فعالیتونه مستقل شي. موږ مخکې اعلان کړی و چې حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست او د ټاکنو لپاره د خپلواکو ټاکنو او بې پرې ټاکنو طرفدار دی. حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې په ټاکنو او فعالیتونو کې د هر راز مداخلې خلاف دی او مخنیوی کوي.
د ښاغلي فیصل په خبره د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات باید د نړیوال اولمپیک د استازو په حضور کې ترسره شي څو له هغوی سره رسمیت هم پیدا کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
او روسي راپور دا چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د قضایي دمونو په اړه معلومات خپاره کړي چې پکې افغانستان هم یاد شوی. په دې راپور کې ویل شوی تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو اعدام ثبت شوی چې ټول تروریستي پیښو سره تړاو لري. د دې راپور اساسي نتیجه دا ده چې په 2014 میلادي کال کې د 2015 هغه په پرتله د قضایي اعدامونو او د مرګ سزا د احکامو خپرول کم شوي، خو دا سازمان ویلا هم اندېښنې پر خپل ځای دي. راپور فریبا ظاهر جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په عمومي ډول په ټوله نړۍ کې د قضایي اعدامونو شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په دې راپور کې د دغه کموالی عمده دلیل دا ښودل شوی چې د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې دغه سزا کمه سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ایران او پاکستان هغه هیوادونه بولي چې د اعدامونو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. د مثال په توګه په ایران کې په 2014 کال کې د اعدامونو مجموعي شمیر 1518 تنه وو. په تاسو حال کې په 2015 کال کې د شمیره 980 تنه وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د تحقیقاتي ټیم سلاکار شیارا سانجورجو د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه سره په خبرو کې ویل چې لا هم په ایران کې د اعدام سزا په اړه اندېښنه پر خپل ځای دي. دا وایي په 2014 کال کې په ایران کې د اعدامونو د سزا په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له دې سره سره لا هم په ایران کې د اعدام سزا له اړخه وضعیت اندېښنه وړ دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې د قضایي اعدامونو شمیر په بیساري ډول لوړ و. په ایران کې د اعدامونو د مجموعي شمیر ډیره برخه په حقیقت کې د هغو جرایمو ترسره کېدو له کبله سوي چې نړیوال قوانین چارواکو ته د هغو کارونو اجازه نه ورکوي. سنجورجو زیاتوي په پاکستان کې هم د اعدام سزا شمیرې په 2014 کال کې تر هغه د یو کال مخکې شمیرو څخه 3% کمې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې په پاکستان کې هم د اعدامونو د احکامو ورکولو په اړه اندېښنه سته. د دې سازمان په نوي راپور کې افغانستان ته هم اشاره شوې ده چې په 2016 کال کې د اعدام شپږ قضیې پکې ثبت شوې دي. دا کسان ټول د تروریزم سره د تړاو په تور اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جبري اعترافونو او هغو ویناوو په اړه اندېښنه ښودلې چې د راپور له مخې افغان چارواکي د راتلونکو تروریستي پیښو د مخنیوي په هدف د اعدام د حکمونو یادونه پکې کوي. سنجور جوای افغان چارواکي ادعا کوي چې د اعدام سزا د بریدونو ترسره کولو ته د تروریستانو پر لیوالتیا اغیز کړی دی. خو د سازمان په خبره د دې ادعاو د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د بخښنې نړیوال سازمان په نوي راپور کې د افغانستان د عمده ملاتړي امریکا متحده ایالاتو یادونه هم شوې ده چې په 2016 کال کې د اعدامونو سزا ورکړې ده. خو دا راپور وایي په امریکا کې د 2016 کال په اوږدو کې د اعدام سزا د احکامو پرله پسې کموالی د پام وړ دی. د دې راپور پر اساس په تیر میلادي کال کې په امریکا کې شل تنه اعدام شوي دي چې له 1991 کال راهیسې په هغه هیواد کې د اعدامونو تر ټولو ټیټه سطحه شي. راپور زیاتوي په تیر میلادي کال کې په امریکا کې د اعدام 2 حکمونه ورکړل شوي دي او دا له 1993 کال راهیسې په هغه هیواد کې تر ټولو ټیټه شمېره شودل شوې ده.
په همدې سره رسېږو د پروګرام پای برخې ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او بیا وروسته د سپورت اونیزه خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بادرافت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کیدلو له لویو سببونو څخه شمیرل کیږي. دا چې صحي اوبه د انسان له ژوند سره څومره نیغې اړیکې لري د خپرونې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او افزولسي په برخه کې ډاکټر شریف الله عالمی دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د که څه هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د صحي نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات کم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنا چې د هر لسو کسان نه شپږ کسه پاکو اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکي، هغه ته لاسرسی لري.
پاکو اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی شي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر زیات مهم دی. نو د دې لپاره اوبه باید کله چې استفاده کیږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاک اوبه څکلو له کبله مختلف ناروغۍ منځته راځي او په ماشومانو کې دا ډېر زیات عمده دی. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډېرې مړینې د اسهالاتو نه کیږي، د پاکو اوبو سره ډېر نږدې تړاو لري. که چیرې اوبه پاکې د سرچینې څخه پاکې اوبه واخیستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او په صحیح ډول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره موږ کولای شو چې د اسهالي ناروغیو، د سینه او بغل، د مورقي او داسې نورو ناروغیو وقوعات کم کړو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګذرن یا فلج ناروغي اوس هم پکې شته. فلج ناروغي یو عمده علت ده چې دا هم د خرابې حفظ صحې
او د پاکو اوبو نشتون
لوجه منځته راځي. کله چې د ماشومانو د ګذرن مکروبونه خپریږي د محیط لارې زمونږ خولې ته انتقالیږي، نو یو لارې اوبه د ناپاکې اوبه، نو ناپاکې اوبه هم د ګذرن په سیر نور ناروغیو د انتقال
سبب کېدلی شي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او له 2 کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبه ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمله غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدونه شروع خپل شیدې شروع کوي، نو دا په دې معنی چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کېږي کچیرې هوا ډیره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي او خالص شیدې. دا په دې معنی چې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږو میاشتو نه وروسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو تر څنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي. څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشق او یا هم پاک وسایلو البته خپل ماشوم ته اوبه ورکړي، او هغه هم د ضرورت په اساس.
چې
هوا ډیره ګرمه وي نو کولای شي چې ډیر اوبه ورکړي ماشوم ته، او ورسره یو ځای باید خپل شیدې قطن کړي.
کدا سی تخمینی وای مثلا څو ګلاس اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي؟
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم تګی کیږي نو ژاړي. کله چې ژاړي دا په دې معنا چې مور په خپل دا احساس کوي، دا په هیګي چې ماشوم یې تګی شوه، نو د هغه ضرورت په اساس ورته اوبه ورکړي.
ځینې کسان دی اوبه څښلو ته دومره ارزښت نه ورکړي، یعنی تر څو چې تګی نسی اوبه نسی. ال دا چې اکثره ډاکټر وایي چې باید ډیر اوبه د ورځې وختل شي، په دې اکل تاسو څه وایي؟
د ورځنی ضرورت په اساس. کله چې یو انسان د تند احساس کوي یا د هغه نه پرته اوبه اسکل کم توان نه لري، البته انسان دومره ډیر اوبه نسکي چې هغه د تبابت په لحاظ ځینې ناروغۍ دي چې هغه حالت ورسیږي، ولی اوبه اسکل کم یو حد او اندازه چې د هغه اوبه اسکل د انسان صحت ته فایده لري. که هغه په هر سن کې د ماشوموالي په دوره کې او یا هم د ځوانۍ په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې، هر مرحله کې توان نه لري. البته که هغه کسان چې ډیر زیات ورزش کوي هغه ډیر اوبو ته ضرورت لري، ځکه ډیر اوبه د لاسه ورکړي نو ډیر اوبو ته ضرورت لري، او هغه د خپل ضرورت په اساس اوبه څښي. او یا هغه کسانو ته چې جغښت څخه شکایت لري نو هغه هم کولای شي،
یعنی کوي چې وزن کم کی،
خپل وزن د کمول لپاره کولای شي چې خالص اوبه او یا هم د اوبو سره ځین نور شین لکه د لیمو او یا د سترس میوه چې هغه منګلیمو، نارنج او نورو میوه اوبه دي د اوبو سره یو ځای کوي، او دا هغه څکل دا هغه د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی.
جلد او به څومره فایده رسولی سي؟
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره اوبه ډیر زیات ګټه لري. موږ پوهیږو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي نو د هغه ضرورت په اساس باید اوبه وڅکي، یعنی دا په دې معنا چې کچېرې هغه د ضرورت وړ اوبه ونڅکي نو تغیرات منځ ته راځي. انسان د تند احساس کوي چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي، د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي، او همدارنګه هغه خپل ځان ته نښې نښانې لري. خو د دې ټولو نښو نښانو د نیوی لپاره او یا هم دی لپاره چې انسان پوستکه شاده به وسی نو
باید اوبوڅکی.
باید اوبوڅکی.
ډاکټر صاحب، په دې ورسته کې پاکې د څښاک اوبه کمې پیدا کیږي، په اکثره سیمو کې اته دی اوبو خوان بدل شوی ده. کورنۍ ته تاسو څه وایي؟ څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري؟
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی، رنگ او ذایقه و نه لري. اوبه په خپل نارمل حالت کې بوی نه لري،
یو بی رنگ، بی بوی او بی خوند دي.
بی خوند ماده ده. نو کچیر دغه خصوصیت نه لري نو موږ هغه ته پاکې اوبه ویل شو. او پاکې مسؤونې اوبه یا صحی اوبه بیا هغه اوبه دي چې هغه میکروبونه و نه لري، هغه د کیمیاوي مواد چې په اوبو کې شته دغه حد نه زیات هغه مواد نه لري، نو هغه پاکې اوبه دي. پاکې اوبه د منابعو له لحاظه هم فرق کوي. موږ پوهیږو په کلو کې زمنګ نلونه کچېره موجوده، هغه پاکې اوبه دي. د بمبې اوبه چې د یو څاڅ خلاص درځي هغه پاکې اوبه دي. هغه څاګانې چې سری پټي هغه پاکې اوبه دي. او همدارنګه هغه چینې چې ساری پټي هغه پاکي وبدي، کاریزونه چې ساری پټي پاکي وبدي، یعنی هغه وبد چې په صحیح ډول سره ساتل شوی پاکي سرچینې نه لاسره غلي پاکي وبدي. 15% سلنه خلک پاکو وبو ته لاسرسي لري. کچېره د کورنۍ په کچه پاکي وبو ته یو کور لاسرسي نه لري، څنګه کولای شي چې ناپاکي وب پاکی کړي؟ موږ ډیر اسانه طریقې لرو. یو طریقې د جوش ورکولو یا شولو طریقه ده.
هغه کوم مفید مواد چې په اوبو کې په طبي شکل موجود دي کله دا جوش کو هغه بل منځنه دي؟
نه، ایشول یوازینی طریقه ده چې ډیره اسانه ده، او دغه په واسطه موږ کولای شو چې میکروبونه له منځه یوسو. حتی کچیر په صحیح ډول سره جوش شي، صحیح جوشول په دې معنا
چې ډیر جوش شي،
جوشي کله چې په قرنۍ تولیدیږي دغه نه وروسته هم درې دقیقې نور
کې خودلسی.
یا کله چې اوبه د لوخې نه اوړي نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې جوش درلی سي،
او هغه اوبه ته جوش اوبه ویل شو، یعنی بلاسو کې. نو هغه د بلاسو اوبه یعنی تر هغه حد پورې ورسیږي کله چې په قانې تولید کې درې دقیقې سلور دقیقې نور مو بېګ دو، نو دا پاکې اوبه دي. د موږ دا کول شو دینه استفاده وکړو. د څکل لپاره پاکې اوبه دي، مکروبونه له منځه تللي، ډیره اسانه طریقه ده. بل اسانه طریقه من کلورین استفاده په کلو کې من کوله شو کورونه
کې
سره من کوله شو کلورین استفاده کو په ساکي هم کوله شو او همدارنګه کوم یو بچ منګ د ناپاک منابع نه لاس تروړو کې دا شی هغه په بشکو په شکل یا په سطلونو کې لاس تروړو په اودانونو کې نو همغه وب من کوله شو چې پاکي کو او د پاکولو لپاره یې ډیر اسانه طریقه ده په بازار کې ډیر عام کلورین خرڅيږي مایع کلورین همغه په سرپوخ باندې دوه نخې لري منګ د هغه لپاره کوله شو چې یو سطل چې تغلس لیتره او اوبه پکې ځایږي د لس لیتره اوبه گنجایش ولري لس لیتره اوبه اچو بیا د هغه سرپوخ په اندازه هلته دوه خطه وجود لري چې اولنې ټیټ خطه د لس لیتره لپاره دی دویم خطه د شل لیتره لپاره دی د هغه لس لیتره په اندازه کلورین دو بوتل نه اچو او اوبه سره ګډو نو دغه اوبه د نیم ساعت لپاره یک دو پخپل هار
میکروبونه لمنځل ارسی
او ساره پټو چې دا د میکروبونو د لمنځ تک سبب کیږي او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کیدای شي چې رسوب کی نو بیا موږ د نیم ساعت نه ورسته دغه اوبو نه استفاده کول شو ډیره اسانه طریقه ده کچیر شل لیتر اوبوي نو دا غل لپاره موږ د امغه بوتل د سر د دویم نخې په اندازه کلورین اچو او عین طریقه اجرا کوو ترسو اوبو پاک شي
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسې پروانه ورزش خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او درڅنګ به د کرکټ بورډ د نشراتو څنګه امیر او ویان سره د کرکټ ملي ټیم له مخکښ لوبغاړي حمید حسن د روغتیا په اړه مرکه ووري
تاسو ته به تر معلومه چې حمید حسن د مدیر په دی خو ته پیو نه شو کولای چې لوبه وکړي د هیواد استازي تو وکړي
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د سکوهنی سیالي او اتل زمری محمدي سره هم آشنا سي
مونږ ته د لایسنس نو د سبا په کار د هر مملکت ته منګلور شو امریکا او خوته روسیا خواته وی او دغه لایسنس موږ ډیره په درد خوري وس موږ د لایسنس لپاره دغه فایټ کو
او د خبرونی پروسی شی بو کی به د کرکټ لډګره معلومات واوري خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورت خبرونه ل اکرام الله اکرام څخاورو په خیر اغلی
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب اوریدونکو ته سلام د کرکټ په اړه خبر لرو چې د سولې په نامه باندې د کرکټ لیگ پیل کیږي په کابل کې د دې ترڅنګ فوتسال لیگ سیالي چې د 1400 ټیمونو ترمنځ دی په کابل کې پیل شوی او همدارس د ورزش لډګره جنین نور خبرونه لرو هله دا اوریدونکو تر پای راسره پاتې شي تکل شوی چې د روان اپریل میاشتې پر شپږ لسم نیټه د سولې په نامه د کرکټ سیالي او لیگ پیل شي د دغه سیالي او تړون د یک شنبه پورز د کرکټ بورډ او سولې لیگ سیالي او د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل په یو وخت غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه لیگ څخه هدف د سولې پیغام رسول دی په ورته وخت کې د سولې لیگ مسول عبدالرشید ایوبی په دغه غټ خبری کانفرنس کې وویل چې په دغه لیگ کې بشپګ لوبډلې ګډون وکړي او 15 ورځې به دوام وکړي په کابل ښار کې د فوتسال لیگ سیالي د 1400 ټیمونو ترمنځ پیل شوې د افغانستان د فوتسال فدراسیون مرستيال عبدالبصير قومي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي د خغلی قومي په خبره ټوله دغه سیالي به د افغانستان د جمنازیم په فدراسیون کې ترسره شي د کابل فوتسال لیگ سیالي هر کال په کابل کې ترسره کیږي چې تر دې دمه ډېر غوره لوبغاړي د فوتسال ملي ټیم لپاره انتخاب شوی دی او د فوتبال فدراسیون مسولین وای چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د فوتبال تمریناتي لوبغالي جوړولو کار پیل شو د افغانستان د فوتبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالي د خصوصي شرکت په مرسته د فوتبال په فدراسیون کې جوړیږي د نوموړي په خبره دغه لوبغالي به سو میاشتې وروسته په نړیوالو معیارونو برابر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د لوبغالي په داسې حال کې جوړیږي چې د فوتبال خزینه لوبغاړو تل د خپل تمریناتو لپاره د مناسب ځای لنشتون څخه شکایت کړی دی
بیا هم څنګه خلاص محترم اوردونکو تاسو ټول د حمید حسن له نوم سره آشنا یاست حمید حسن د کرکټ ملي ټیم هغه وتلی لوبغاړی دی چې په ډیرو نړیوال سیالیو کې ګډون کړی او افغانستان ته بری وروړی دی له ډیرې مودې راهیسې حمید حسن د لوب لډګر لیر دی دا چې حمید حسن چیرې دی او روغتیایي حالت یې څه ډول دی دا په یو مرکه کې اورو د حمید حسن پاړه د کرکټ بورډ د نشراتو مسول او ویان داسې وای.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی حمید حسن اوس مهال کابل کې ده. تاسو ته بهتره معلومه چې حمید حسن د څه مودې را په دې خوا ټپي ونه شو کولای چې لوبه وکړي، د هیواد استازیتوب وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې حمید حسن تر ښې درملنې لاندې ونیسي. خوشبختانه چې حمید حسن د درملنې لاندې ونیول شو او حمید حسن اوس مهال د پخوا په پرتله ښه شوی ده. په عربي متحده اماراتو کې او په هندوستان کې چې کله ملي لوبډلې تمرینات کول، حمید حسن د تمریناتو پر مهال د ملي لوبډلې سره یوځای و خپل تمرینات ترسره کول. د جیسن او د فیزیو تر څارنې لاندې د مشورې سره سم د خپل تمرینات ترسره کول. خپل حمید حسن سره تیره ورځ زه وغږېدم، هغه وویل چې د پخوا پرتله ما کې ډېر ښه والی راغلی او انشاءالله که خدای کړي ول ډېر ژر به زه وکولی شم چې د هیواد استازیتوب وکړم.
که داسې دقیقا راته ووایاست چې حمید حسن به څه وخت عملاً سیالیو ته راوځي، څه وخت به د کرکټ ډګر ته راوځي؟
حمید حسن د پخوا پرتله صحت ښه شوی ده. دی به خپل تمرینات کوي، د لوبډلې سره بیا هم په تمریناتي کمپونو کې یوځای کیږي تر څو د ځان دې ته چمتو کړي چې د پخوا په څیر باندې یو ځل بیا هم د واد ښه استازیتوب وکړی شي. د هغې سره سم به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې د هیواد استازیتوب وکړي.
جناب هوتک صاحب، داسې ویل کېدل چې د حمید حسن کوم زخمونه چې و دا ډیر عمیق و، د دې روغتیایي حالت اوس د دې وړ دی چې د بیا د لوب میدان ته راوځي او په هغه شان باندې ولوبېږي؟
بله هو، بدبختانه وایم چې حمید حسن چې د هیواد لپاره یو ډېر غټ ستوری و، د هیواد لپاره همیشه ښې لوبې ترسره کولې. هغه چې کله ټپي شو هغې وروسته د ډېره موده په ځای پروت و، نه شو کولی چې تمرینات ترسره کړي یا لوبه وکړي. خوشبختانه اوس دغه حالت څخه ډېر زیات ښه شوی ده. تاسو ولیدل چې څو واره دی راغې په ځینو لوبو کې ګډون هم وکړو، د هیواد استازیتوب یې وکړو، خو بیا هم د ده چې کومه پخه ژوبله ولم هغه پخې باندې به ډېر فشار نه شو راوستلی په خاطر د دې چې هغه ټپي وه هغه پخې، نو ده به په دې بله پخه باندې ډېر زیات فشار راوسته چې د ډېر فشار له امله دا بله پخه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه او بالاخره ده ته ستونزه جوړه شوه او ویل شوه کولی چې په ملي لوبډله کې ولوبېږي. نو الحمدلله چې اوس د معذافو ډاکترانو او د ټرینرانو د روزنې سره سم د کې ډېر ښه والی رامنځته شوی ده. صحت یې د پخوا پرتله ښه شوی ده الحمدلله، او موږ ډاډمن یو چې انشاءالله ډېر ژر به دا وکولی شي چې د هیواد استازیتوب وکړي.
اوتک صاحب، کراسو فاسټ بالران ته کرکټ ملي ټیم عموما ډېر سلو بالران لري، د فاسټ بالرانو لړۍ څه ډول د حمید حسن په څیر نور هم داسې فاسټ بالران لرو یا په دې باندې کار کیږي او څنګه؟
ښه پوښتنه ده. لکه څنګه چې زموږ کرکټ کورنۍ کرکټ الحمدلله ښه روان ده، زموږ هڅه هم همدا ده چې په راتلونکي کې موږ ښه حمید حسن ولرو، ښه نبی ساخیر ولرو او همدا شانتي خراشه درمان ولرو. دا غو نمونه دي چې د هیواد لپاره خزلې دلی دی او خبر نور هم ځلېږي ان شاء الله. دوی هم ډیر وخت لري چې د هیواد خاص تازه توب کړی، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې دوی په سر نور لوبغاړي ولرو تر څو زموږ د کرکټ د پرمختګ لړۍ نور هم زیاته شي.
هوډک صاحب، ډیر مننه کوم مودان چې راغلی او زموږ د لوب له میدان خبرونه مو رنگینه کړه.
یله کوم تاسو نن ډیر زیاته مننه چې موږ ته خبرونه کې بلنه راکړه او تل مو د هیواد د کرکټ د پرمختګ خبرونه د هیواد والو سره په سمته کې شریک کړي.
بیا هم شرغلاست د لوبله میدان خبرونه محترم اوردون کوز مری محمدی در پیژنو.
زمانم زمری محمدی یو تن د سوپوهنی فارمان من هم دستاور د داخلی لرم هم خارجی لرم. د لاس کله یو لاس کله کی ز سوپوهنی تمریکم اوس به تیم لی ما اسنادون لرم اولمپیک او نور د اوس خو زه په افغانستان کې په داخلي باندې سره تمرین مسابقه نه کوم او چا ته نه چیلنج ورکړي نه چا ما موږ ته چیلنج ورکړي دي او دلته مسابقه نه لرم. اوس به ټیم ملي اوس مسابقه نه کوم، ټول مسابقې بار د ملک دي او زه کوشش کوم افتخارات هم دا وی کې اولین بار او زما وزن سنگین وزن ده 30 کیلو وزن ده. په افغانستان په تاریخ کې څوک په 30 کیلو وزن باندې بوکسینګ نه دا کړی او زه کوشش کوم کې یو ښه تاریخ او ښه بارلیا او دغه مخبل بیرغ باندې اوچت کو او دغه ملکونه کې او یو تاریخي کار زبا کوم ک تر اوسه په 30 کیلو وزن باندې هیڅوک فایټ نه کړای او زه خپل فایټ به وکم کې دغه تاریخ دغه سیستم او دغه ریکارډ زه خپل باید په افغانستان باندې ثبت کړم.
محترم اردن کو دربل میدان خبرونه کی نور څه هم لرو اوس مهال په استودیو کې یوسف زدران سره مل دی. یوسف زدران بیا د کرکټ له ډګر ورسی معلومات راغون کړی دی. دا چی څه دی دا بل د وورو
ډیره مهرباني کاکړ صاحب. بالکل لکه تاسو اشاره وکړه دا مهال د کرکټ سیالي خورا ګرمي دي او پام دی اړه باید خبرونه هم ذکر ډیر وی. لومړی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سږ کال د جولای په میاشت کې د نړۍ د کرکټ د غوره ایولس کسیز لوبډله سره لوبيږي او دا ځکه د افغانستان د کرکټ لپاره خبر دی چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د کرکټ د کور ملموي. په دې معنی چې په لارج لوبغالي کې کوم چې د کرکټ تر ټولو غټ ټاپ خوانی لوبغالی دی په دې کې به لوبه کوي. په دې اړه افغان کرکټ بورډ او همدارنګ د ایم سی سی غړو ترمنځ هوکړلیک لاسلیک شوی دی او راتلونکي جولای میاشت په افغانان د دې لوبې شاهدان وي. ورسره کلاړ شو هندوستان ته چیرته چې آی پی ایل لوبې روانې دي. داغې له ډګره هم زمونږ اوریدونکو ته معلومات ځکه شاید هم مهم وي چې هلته زمونږ دوه مهم لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل لوبېږي. دواړه د سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې دي. تر اوسه راشد خان ارمان دوه لوبې کړې دي. ډېره د توقع نه لوړه لوبه کړې ده. یعنی ډېر زیات خلکو د هغې هرکلی کړی دی. ورسره نبی ساحل ته لا چانس نه دی میلاو شوی خو توقع ده چې په راتلونکي لوبو کې ورته هغه ته هم چانس میلاو شي.
زدران صاحب کړه ته وایي چې دا لوبې اوس ډول روان دي
او تر ډیره که مونږ تمرکز په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله باندې وکړو ځکه چلته زمونږ راشد خان ارمان لوبېدلی دی. نو په دې لوبډلې دواړه لوبې ګټلې دي او په دواړو کې راشد خان ارمان ښځلېدلی دی. لومړی لوبه چې د رویل چیلنجرز بنګلور سره وه په هغې کې راشد خان ارمان څلور اوورونه وکړل، دوه لوبغاړي وسوځول، په همدې ډول تقریبا نسبتا کمې شپږ دېرش منډې ورکړې. دویمه لوبه چې د یکشنبې په ورځ وشوه په دې کې بیا راشد خان ارمان د توقع نه هم لوړه لوبه وکړه، په داسې چې لومړی اوور لپاره راغی وکټ یې واخیسته، دویم اوور کې بیا یوه وکټ، دریم اوور کې بیا یوه وکټ، څلورم اوور کې لږ منډې ورکړه خو وکټ یې نه درلودله، اما یو رن آوټ یې درلوده. په دې معنی چې راشد خان او ارمان څلور اورونه وکړو تیره ورځ او نولس منډې ورکړې، اما په بدل کې درې مهمې وکټې چې هغه د نیوزیلینډ لوبغاړی وو، ورسره د استرالیا لوبغاړی وو او تر څنګ یې هندي سوریش رینا وو چې د کرکټ په تاریخ کې ډېر غټ